په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي. ازادي راډیو په دې وروستۍ نیم ساعته خبري مجله کې موزنوریاس نوري هرکلی کوم. اوری چې د افغانستان برېښنا شرکت د پوروړو لست خپور کړ، هغو پوروړو چې د برېښنا بیلونه نه دي تحویل کړي. په فهرست کې د ولسمشر د لومړي مرستیال دغه راز د عبدالرب رسول سیاف، کریم خلیلي او په ملي شورا کې د یو شمېر نورو استازو نومونه هم شامل دي. دغه راز په زابل کې د افغان خبریال وژنه په مختلفو ولایتونو کې د غونډو په جوړولو سره ونمانځل شوه وغندل شو. بخی مخله دي چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم. رضوان مراد تور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبر نه وړاندې کی.
افغان امنیتی مقامات وی ځانګړو ځواکونو په هلمند کې لسګونه وسلواله مخالفان وژلي دي. د افغانستان برېښنا شرکت د یو شمېر لوړپوړو چارواکو نومونه افشا کړل چې تر اوسه د برېښنا بیلونه نه دي ورکړي او له داعش څخه د عراق د دوهم ستر ښار موصل د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات روان دي. د خبرونو تفصیل. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو مشروعي د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا پر روانو عملیاتو کې د دولت وسلواله مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. ولی محمد احمد زین په هلمند کې وی خبري ناشته ته ویل چې په دې عملیاتو کې د لسګونو وسلواله د وژل کېدو ترڅنګ په نادلي ولسوالۍ کې د وسلواله هغه مرکز هم لمنځه تللی چې پر لخکرګا د روانو بریدونو رهبري پکې کېدله.
په تعداد د یو سرجیش نه پر دښمن لمنځه تللی دي او د دوی دوه هغه پټنځایونه چې الته مینونو جوړوله او عملی د غزې سازماندی کول په مکمل ډول د منځه تللی دي.
د قول اردو قومندان ویل چې د عملیات په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې شوی او لا هم دوام لري. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي له پلټون وروسته به د هغو وزیرانو د استیضا په اړه په عمومي غونډه کې پریکړه وشي چې پراختیایي بودیجه یې کمه مصرف کړې ده. د دې جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چننې د جرګې مشري کوله اړوندو کمیسیونونو ته سپارښتنه وکړه چې په دې برخه کې وزیران خپلو غونډو ته د وضاحت ورکولو لپاره ور وغواړي.
دا هغه وزارتونو پاړه چې پراختیایي بودیجه یې نوی مصرف کړي او یا یې هم کم مصرف کړي وي، تاسو محترم وکیلان مسولیت لري چې د اړوندو کمیسیونونو لارې وزیران سره جواب کړي.
خو یو شمېر وکیلانو ټینګار وکړ چې هغه وزیران باید سمدستي استهزاء شي چې کلنۍ اکتشافي بودیجه له 50% کم مصرف کړي ده. د افغانستان برېښنا شرکت د یو شمېر پوروړو نمونه افشا کړل. په هغه لیست کې چې نن د افغانستان برېښنا شرکت لخوا د یوې خبري ناستې په پای کې رسنیو په واک کې ورکړل شوی دی، د جمهور رئیس د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د پخواني ولسمشر دوهم مرستیال کریم خلیلي، د ملي شورا د یو شمېر غړو او ځینو زورواکو نمونه هم شامل دي. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی په دې ناسته کې ویل دوول نن د کابل هغه کسان تاسو سره شریکو چې تاسو ټولې پیژنې او البته پیژندل شوی چیرې دي چې تر اوسه خپل بلونه نه دی داخل کړي. د برېښنا شرکت د معلوماتو لمخې دا مهال په کابل کې د دوی پورونه ل 3 میلیارډ افغانۍ څخه ډېر دي. له داعش څخه د عراق د دوهم ستر ښار موصل د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات روان دي. د موصل ښار په څنډو کې د توپخانې ډزې اورېدل کېږي او د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف جنګي الوتکې پروازونه کوي. د عراق حکومتي ځواکونه له جنوب څخه او کورد ملیشیا له لویدیځ څخه د موصل په لور حرکت کوي. کورد ملیشیا ویلي تر اوسه درې کلي له داعش څخه نیولي دي. داعش وسلوالو د 2014 کال په جون میاشت کې موصل ونیو او د دې ښار د نیولو لپاره اوسني عملیات له 2011 کال راهیسې په عراق کې تر ټولو ستر پوځي عملیات بلل کیږي. اخوا بیا عراقي چارواکي وایي چې بغداد ته نږدې نه نوې ځان وژونکي حملې نه کسان وژل. راپورونه وایي چې برید په یوسفیه سیمه کې د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ پر یوې پوستې وشو. په وژل شو کې سرتیری او ملکی وګړي شامل دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان په پنجاب ایالت کې نن د دوو بسونو ترمنځ د ټکر له امله 40 کسان مړ شول. پولیس وایي دا پیښه د پنجاب په رحیم یار خان سیمه کې سهار وشوه. په دې ترافیکي پیښه کې 10 کسان نور ژوبل دي. سیمه ایزو چارواکو ویلي د ژغورنې لپاره د پیښې ځای ته رسیدلی دي. په پاکستان کې د غیر معیاري سړکونو، بې احتیاطه موټر چلولو او د زړو خرابو موټرانو د ترافیکي پیښو له امله هر کال شاوخوا 15,000 کسان مړ کیږي. او د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤله فدریکا موګرینی وایي دا ټولنه په سوریه کې د روسیې د اعمالو له امله پر مسکو د بندیزونو پر لګولو غور نه کوي. موګرینی نن په لوکسمبورګ کې خبریالانو ته ویل د اروپای ټولنې هیڅ غړی پر روسیې د سوریې د شخړې اړوند بندیزونو پیشنهاد نه کوي.
This has not been proposed by any member state. I've seen this
da wai da rupai tulane hech kom gadi hewad dana da peshnahat kade da mili dili chida mauzu par sanayo ke ziyata masrah shweda ho zamung pagonda ke na zamung pahit se ogonda ke kom gadi hewad dana da ayada kade ho sarang chita se pohe gai manga da suriya regime da suriya par regime bandi sunalaru yaqinan par de mauzu ba khabari kegi دا روپی ټولنې د بهرنی سیاست مشرنن په لوکسمبورګ کې د دې ټولنې د بهرنی چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه اخلي چې د اجنډا مهمه مسأله سوریه ده. متحده ایالاتو او برتانی پرونویل پر روسیه او سوریه د نوي بندیزونو پر غور کوي چې دواړه هیوادونه اړ کړي پر حلب خار خپل هوایي بریدونو ته د پای ټکی کېږدي. امریکا او برتانی د سوریه پر نږدې متحدانو ایران او روسیې غږ وکړ چې په سوریه کې د اوربند پړه موافقه وکړي.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کې غواړي. به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د برېښنا شرکت د خپلو پوروړو د نومونو فهرست خپور کړ چې پکې د ولسمشر د لومړي مرستیال په ګډون د ډیرو نورو لوړ پوړو چارواکو نومونه هم شامل دي. د دې شرکت رئیس وویل چې له 3 میلیارد افغانیو زیات خلک پوروړي دي.
3 میلیارد 315 میلیونو 100
د افغانستان د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې نای په زابل کې د افغان خبریال یعقوب شرافت وژنه په کلکه وغندله او هغه په هیواد کې د ناامنیو له زیاتېدو سره د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتوالي څرګندونه وښوده. په کونړ کې هم په یوه غونډه کې په زابل کې د افغان خبریال وژنه وغندل شوه او له حکومت د عاملینو د نیولو غوښتنه وشوه.
چې چا دغه کرغړنه کړه تر سره کړی دي دغه قاتلین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
د فراه ښار اوسیدونکو په ولسي جرګه کې د دې ولایت استازي تر اوسه د ښار سقوط ته اندېښمن دي. د حکومت اجرایي رئیس بیا وایي یو شمېر هغو کړیو ته باید اجازه ورنکړي چې په هیواد کې د ناامنیو څخه په استفادې قومي شخړو ته لمن وهي.
د جاسوسي تنظیمونه د قوم پر ګناه جوړ شول او په خپل منځ کې دومره جنګونه وکړل دونه وژنې وکړلې چې حتی د روسانو په مقابل کې غونه وژنې نه وکړل.
په نړیوالو موضوعاتو کې په عراق کې اسلامي دولت ډلې یا داعش د موصول ښار د بیرته نیولو لپاره د روانو عملیاتو له حاله مو خبرو. د افغانستان برېښنا شرکت بل اخره د کابل د پوروړو لست خپور کړل. د شرکت رئیس وایي چې په کابل کې یو شمېر دولتي ادارې سوداګریز شرکتونه او وګړي له دغه شرکته 3 میلیارد 315 میلیون افغانۍ پوروړي دي. د برېښنا شرکت د پوروړو په لیست کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرب رسول سیاف، کریم خلیلی او په ملي شورا کې د خلکو د ځینو استازو نومونه هم شامل دي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپورټ کې.
د برېښنا شرکت د کابل د پوروړو لیست چې یو شمېر دولتي ادارې سوداګریز شرکتونه او ځینې لوړ پوړي چارواکي پکې شامل دي رسنیو ته افشا کړل. د کابل برېښنا شرکت رئیس وایي چې ځینې دولتي ادارې له دغه شرکت پوروړي دي. خو ولسمشر مالیه وزارت ته حکم کړی چې د برېښنا شرکت پیسې د پوروړو ادارو له بودیجې څخه واخلي. د کابل برېښنا شرکت رئیس محب الله مومند دوشنبه پورس په دې اړه کابل کې یوې خبري ناسې ته ویل
3 میلیارد 315 میلیونو 100
د کابل برېښنا قرضداري 3 میلیارد 315 میلیونه افغانۍ دي. 1.6 میلیارد افغانۍ دولتي ادارې قرضداره دي. 3 میلیونه افغانۍ سوداګریز مقروضیت او 940 میلیونه افغانۍ د کورونو قرضداري ده چې له هغې جملې 100 میلیونه افغانۍ هغو کسانو پورې اړه لري چې حاضر نه دي چې خپل پور تحویل کړي. د کابل برېښنا شرکت د پوروړو په لیست کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، د جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د پخواني ولسمشر د دویم مرستیال کریم خلیلی او په ملي شورا کې د خلکو د ځینو استادو سربیره د یو شمېر رسنیو نمونه هم شامل دي. د کابل د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې یاد کسان له خپل زور څخه په استفادې نه حاضرېږي چې د برېښنا باقیداري تحویل کړي. د پوروړو پولیس کې راغلي چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم شپږ دیرش میلیونه افغانۍ د کابل برېښنا شرکت څخه قرض زاره دی. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې تر راتلونکې اونۍ به په ټول افغانستان کې د هغو پوروړو لیست وروستی او خپور کړي چې له برېښنا شرکت څخه پوروړي دي. د ښاغلي دوستم عبدالرب رسول سیاف او کریم خلیلي دفترونو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې د پوروړو لیست یې لوی څارنوالۍ ته هم استولی دی. له دې وړاندې هم د برېښنا شرکت د پوروړو لیست افشا کړی و، خو دغه شرکت د مسؤلینو په خبره لا هم 50% پوروړي د خپلو باقیداریو تصفیې ته نه دي حاضر شوي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې برېښنا شرکت د عوایدو په راټولولو کې ناکام دی او دغې چارې په نورو برخو کې هم د حکومت د عوایدو د راټولولو په برخې منفي اغېز کړی. اقتصادي کارپوه سیف الدین سیحون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نه پرداختن به معناست کې از یک حق تخطی میکنه.
دوی د پیسو نه تحویلول په دې معنا ده چې له حق څخه سرغړونه کوي او دا په حقیقت کې جرم دی او دا کار اقتصادي، ټولنیز او پر ټولنې نور بد عواقب هم لرلی شي. ښاغلی سیحون وایي که د بیت المال دغه پیسې راټولې نه شي نو دغه کسان به د نورو زورورو کسانو لپاره مثال وګرځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې مو واوریدل چې د افغانستان د برېښنا شرکت د کابل د پوروړو فهرست خپور کړی او هغه له رسنیو سره شریک کړی دی. د برېښنا شرکت دغه لست له رسنیو سره په داسې حال کې شریکوي چې په افغانستان کې د ناامنیو له زیاتېدو سره د رسنیو پر کار کوونکو د دولت د وسلوالو مخالفانو تر څنګ د یو شمېر دولتي ځواکمنو کسانو لخوا هم فشارونه زیات شوي. حکومتي ادارې او دغه راز د ځینو ادارو ویندویان هم اکثره وختونه په خپل وخت خبریالانو ته معلومات نه ورکوي. د ناامنیو د زیاتېدو په تړاو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي یوه بله پیښه پرون په زابل کې وشوه. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون خبریال یعقوب شرافت تیر ماښام په زابل کې په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د افغانستان د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نای په زابل کې د افغان خبریال وژنه په کلکه وغندله او هغه په هیواد کې د ناامنیو له زیاتېدو سره د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتوالي څرګندونه وبلله. په دې اړه نور حال د محمد واصل وصال په راپورټ کې.
د افغانستان د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ټولنه یا نای د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې په روان کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې په بېسارې توګه زیاتې شوې دي. نای د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي لاملونو سره د قانوني چلند د نه کولو له امله په حکومت انتقاد کوي. د دغه بنسټ رئیس صدیق الله توحیدی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د نورو کلونو په پرتله روان کال د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې یو ناوړه کال و.
متاسفانه سال 2016 در کل
له بده مرغه 2014 کال په ټولو کې د خبریالانو لپاره یو ښه کال نه و. د شرافت په ګډون 14 کس ووژل شو چې په نورو کلونو کې په اوسط ډول دغه شمېره له 3 کسانو څخه پورته نه و. همدارنګه له 500 ډیر تاوتریخوالي پیښ پر روان کال کې سب شوې او 200 خبریالان له ناامنو سیمو بی ځای شوي.
ښاغلی توحیدی د زابل ولایت له محلي چارواکو او افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د زابل ولایت د ملي راډیو تلویزیون د خبریال یعقوب شرافت وژون کې ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. په زابل ولایت کې د ملي تلویزیون خبریال یعقوب شرافت د یک شنبه په ماښام د ناپیژند وسلوالو لخوا ووژل شو. په ورته وخت کې د ولسیرګي لومړی مرستیال حاجي ظاهر قدیر د ولسیرګي د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې د زابل د ملي راډیو تلویزیون خبریال یعقوب شرافت وژنه وغندله او د پیښې په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه.
او د محترم محمد یعقوب شرافت شهادت خدای قبول کړي او د محلي او مرکزي ادارې نه جدي غوښتنه کوو تر څو د قضیې پلټنه وکړي.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه هم روان کال د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال ګڼي.
د کونړ ولایت ژورنالیستانو، لیکوالانو او د مدني ټولنو غړو هم په زابل کې د ملي راډیو تلویزیون د خبریال یعقوب شرافت وژنه په کلکه وغندله او په جګړو کې له ښکېل خوا یې وغوښتل چې باید د ژورنالیستانو ژوند ته ځانګړې پاملرنه وکړي. له اسد آباده د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
د کونړ د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدار غونډو شوو کسانو ته په خپلو خبرو کې وویل خبریالان بې طرفه دي، تل هڅه کوي چې د ولس ستونزې د چارواکو تر غوږونو ورسوي څو ورته د حل لارې چارې پیدا شي. نو په جنګ کې ښکېلو خواو ته پکار دي چې د خبریالانو ژوند ته پام وکړي او ورته دې ستونزې نه پیدا کوي.
د کسانو د ژوند تضمین ملاتړ دی وکړي او بالخصوص د دولت نه غواړو چې دغه یعقوب شرافت چې چا دغه کرغړنه کړه تر سره کړی دی دغه قاتلین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
راغونډو شو خبریالانو، لیکوالانو او ژورنالیستانو ویل ژورنالیستان په جنگ کې د ښکېلو خواو ترڅنګ د زموکو او نورو مافیاو نه هم په خطر کې دي، چې کله هم کوم ژورنالیست د کوم غاصب او د قاچاقبر خلاف کوم راپور برابر کړي یا نیول کیږي او یا هم وژل کیږي، چې په تیرو څو کالو کې دغه ډول ډېرې پیښې رامنځته شوې دي. د کونړ د راډیو تلویزیون امیر خان ولی سالارزی آزادۍ راډیو ته وویل هر څوک چې په ژورنالیستانو بریدونه کوي هغوی د بیان آزادۍ ته ژمن نه دي او نه غواړي چې خلک په حقایقو پوه شي.
دغه هغه خلک دي چې هغوی اصلا د بیان آزادۍ ته ژمن نه دي، انسانیت ته ژمن نه دي. په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې ډېر خلک ډېر بهرنۍ کړي، ډېر د هیواد دښمنان داسې فعالیتونه کوي چې هغوی نشي برداشت کولای خپله نیمګړتیاوې د خبریالانو په واسطه باندې.
ژورنالیستان وایي له دې وړاندې هم ډېر خبریالان په افغانستان کې څه د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې او څه هم د دولتي عسکرو واک لاندې ساحو کې وژل شوي، خو تر اوسه نه هم حکومت او نه وسلوال مخالفین په دې بریالي شوي چې په خپلو ساحو کې د عامو خلکو او خبریالانو امنیت په سمه توګه ونیسي.
پکتیا کې هم په زابل کې د افغان خبریال یعقوب شرافت وژن په کلکه وغندل شو. د پکتیا ژورنالیستانو، مدني فعالانو، د مدني ټولنې فعالانو، د ولایتي شورا غړو او قومي مشرانو په غونډه کې د شرافت وژن وغندله او هغې د بیان د ازادۍ په وړاندې یو ګزار وباله. د یادونې وړ بولو چې تر اوسه پورې د دغه قتل مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډيو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بي سي شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
د فراه ښار اوسیدونکو په ولسي جرګه کې د دې ولایت استازي تر اوسه د ښار سقوط ته اندېښمن دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان لا هم د فراه ښار له نږدې سیمو نه دي په شا شوي، خو د فراه چارواکي وایي چې د طالبانو لویې حمله یې شنډه کړې ده. تفصیل د محمد واصل وصال په راپور کې.
د ولسي جرګې غړي محمد سرور عثمان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو او فراه ښار ترمنځ واټن یوازې د فراه رود سیند دی او طالبان لا هم د ښار په نږدې سیمو کې ځای په ځای دي.
هغه سیمې چې د دوی په لاس کې وي اوس هم دي. د دواړو لورو ترمنځ سرحدي پوله د فراه رود سیند دی. د طالبانو په شا تمبولو لپاره کوم پرمختګ نه لیدل کیږي چې د خلکو اندېښنې کمې کړي. تر اوسه موږ ته په دې اړه کوم خبر نه دی راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ناامنیو د ډېروالي په تړاو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي له قوله لیکلي چې جنگ په افغانستان کې د طالبانو په ګټه روان دی. دغه ورځپاڼې لیکلي د جمعې په ورځ ناټو اعلان وکړ چې دغه سازمان یو شمېر بهرني سلاکاران په فراه کې ځای په ځای کړي دي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه فراه ته د دغو سلاکارانو د لیږلو هدف د وسلوالو په وړاندې جنګېدونکو امنیتي ځواکونو ته لارښوونه او مشورې ورکول دي. په ولسي جرګه کې د فراه د خلکو استازي همیرا ایوبی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه امنیتي ځواکونه چې په فراه ولایت کې موجود دي تر اوسه د ښار له نږدې سیمو د طالبانو په شاتمبولو لپاره کوم ګټور عملیات نه دي پیل کړي. اغلی ایوبی د اندېښنې په سرګندولو سره وایي که چیرې طالبان په لنډ وخت کې له ښاره ونه ویستل شي نو د فرا ښار سقوط له تصوره لرې خبره نه ده. خو د فرا والی دغه سرګندونې نه مني چې ګوند امنیتي ځواکونو ته د حملې اجازه نه ورکول کیږي. د فرا والی محمد آصف ننګ د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امنیتي ځواکونو عملیات روان دي او په مرکز کې د طالبانو بریدونه شنډ شوي دي.
حمله بزرگ طالبا
خونسا
شد.
طالبا در کواتایشان د طالبانو لوی حمله خونسا سوی ده. د دوی وسلوال مړه او خواره ورسوی دي. دوی چې د فرا ښار د نیولو کومه هله چې دوی درلودله خپل هیلو ته ونه رسیدل. په ډیرو سیمو کې دوی خپل رول درلود چې اوس کم سوی، لکه د بلندې سیمه چې هلته اوس دښمن نسته، همدارنګه د باغپل سیمه چې طالبان ورته نږدې راغلي ول اوس نشته. همداسې نورې سیمو کې اماده په دې معنا نه ده چې طالبان اوس نشته. د طالبانو تهدیدونه اوس هم موجود دي.
د فرا ترڅنګ د هلمند، روزګان او فاریاب اوسیدونکو هم د طالبانو امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو شاهدان دي. دغه جنگونه د ژمي پر اتک سره پیل شوي په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې دغه وخت د طالبانو خوځښتونه کمیدل.
د حکومت اجرائیه رئیس په افغانستان کې د ناامنۍ او زیاتوالي ته په پام سره د یو شمیر کړیو تبلیغ هم د دې هیواد د امنیت په ګټه نه بولي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې یو شمیر هغو کړیو ته باید اجازه ورنه کړل شي چې قومي شخړو ته لمن وهي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان هم وایي چې افغانستان دا ترخه تجربه د کورنۍ جګړې په جریان کې کړې ده. سباون کاکړ لی نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله وایي چې د نور ستونزو تر څنګ قومي تبعیض او تفرقه اچونه هم پر امنیتي ځواکونو او په ټوله کې د هیواد پر امنیتي وضعیت ناوړه اغیز لرلی شي. عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې هیڅوک په دولتي پوستونو کې د داسې خبرو او کړنو حق نه لري چې خلک له یو بل څخه جلا کوي.
در عین حال شک نیست کې حلقاتی است
په دې کې شک نشته چې یو شمیر کړی شته چې د فرصت څخه ګټه اخیستو سره قومي مسایلو ته لمن وهي، او په دې کې شک نشته چې دا کار د دښمن په ګټه دی او د افغانستان خلک خودي چې په دې اړه بیدار اوسي او چاته اجازه ورنکړي چې په سرنوشت لوبې وکړي.
اجرائیه رئیس په داسې حال کې د قومي تبعیض په اړه د خبرې کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې په ځانګړي ډول په فیسبوک کې ځینې کړي دې مسایلو ته لمن وهي او د ډیرو په باور چې دا کار د پردیو په لمسون ترسره کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان هم قومي تبعیض او نفاق اچونه د افغانانو د یووالي لپاره خورا خطرناکه بولي. په دې اړه سیاسي کارپوه کبیر اجبر داسې وایي:
زمنګ ټول د اجازه تنظیمونه د قوم پر بنا جوړ شول او په خپل مېز کې دومره جنگونه وکړل، دونه وژنې وکړلې چې هغه د روسانو په مقابل کې وغونه وژنې نه وکړي.
د شغل رنجبر په خبره ټول افغانان او په ځنګړي ډول رهبران باید نور د قومي جبني او سمتي تبعیض پر وړاندې ګډه مبارزه وکړي.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2019 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15 چپه هم اوریدل شي. د ازادي رادیو خبرونه چې پایته ورسیږي له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو په همدې چپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. افغانستان له چین غوښتي چې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز په پروژه کې افغانستان هم شامل کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر په وینا چین د دې وړاندیز ملاتړ کړی او د پاکستان حکومت د دوشنبه په ورځ وویل چې په دې پروژه کې د افغانستان د لیوالتیا هرکلی کوي. اسمت څاروان نور تفسیر وړاندې کوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چینایي چارواکي د چین پاکستان په اقتصادي دهلیز یا کوریډور کې د افغانستان د شاملېدو ملاتړ کوي. حضرت عمر زاخلوال ازادي رادیو ته وویل د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د چین له سفیر سره په دې موضوع خبرې کړې.
په دې اړه لږ صد مخکې پاکستان کې د چین سفیر نو د ناسته درلود، سبب په دې موضوع کې مو بحث درلود. چین هم علاقه مند دی چې د دې پروژې اهمیت او په دې باور دی چې د پروژې اهمیت لا پسې زیاتېږي. دا پروژه وکولی شي چې د افغانستان لارې هم د افغانستان بازار ته هم مرکزی آسیا ته وصل شي. همدارنګه علاقه مند دی چې کچېرته دا پروژه وکولی شي چې په سیمه کې په امنیت باندې او په اړیکو باندې، خصوصا د افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې مثبتې اغېزې ولري، نو دغه شورور ته چې مطلق حاضر دی او علاقه مند دی.
په همدې حال کې د پاکستان د پلان او پرمختګ فدرالي وزیر احسان اقبال وایي د چین پاکستان په اقتصادي دهلیز یا کوریدور کې د افغانستان د لیوالتیا هرکلی کوي. د چین پاکستان د اقتصادي کوریدور اصلي هدف له یو بل سره د سیمې نښلول او په سیمه کې د پل رامنځته کول وبلل. ښاغلی اقبال دا خبره د دوشنبه په ورځ وروسته له دې وکړه چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل وال وویل د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژه د پاکستان په شان له افغانستان سره هم اړه لري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وویل چې که افغانستان په دې پروژې کې شامل شي ممکن د څو لسیزو د جګړو له کبله اوښتې تاوانونه جبران کړی شي.
د پاکستان چین اقتصادي کوریدور په حقیقت کې یو سیمه ییزه پروژه ده. دا یوازې د چین او پاکستان پورې تعلق نه لري. د دې لومړني اهداف هم د چین اقتصاد نه یوازې د پاکستان او د خلیج هیوادونو بلکې د مرکزي آسیا هیوادونو سره خصوصا د افغانستان د طریقه وصل کړي. بل هغه داسې یو پروژه ده چې د افغانستان وصلول د دې لارې هم د پاکستان په ګټه هم د افغانستان په ګټه دي.
د پاکستان د پلان او پرمختګ د فدرالي وزیر په وینا تر دې وړاندې ایران او سعودي عربستان هم په دې اقتصادي دهلیز کې خپل دلچسپي ښکاره کړې ده. دغه پاکستانی وزیر هیله څرګنده کړه چې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز د لارې به په سیمه کې سوله ټینګه شي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د دې پروژې د مسیر پر سر اختلاف شته، د پاکستان د پلان او پرمختګ وزیر وایي چې له دې پروژې به زیاته ګټه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان وروسته پاتې ایالتونه وکړي.
آزادی خبری مجله اورئ.
په عراق کې له اسلامي دولت یا داعش ډلې نه د دې هېواد د دوهم ستر ښار موصول د بیانولو لپاره عملیات پیل شول. د عراق صدر اعظم حیدر البادي تېره شپه ناوخته په ټلویزیوني وینا کې د دغو عملیاتو د پیل اعلان وکړ او خلکو ته یې ډاډ ورکړ چې د داعش له تاوتریخوالي د خلاصون لپاره یې دا عملیات اعلان کړي. خو ملګرو ملتونو په موصول کې د عامو خلکو د ژوند په اړه اندېښنه ښودلې ده. صفي الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
عراقی پوځیانو د امریکا په هوایی مرسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش له لاسه د ستراتیژیک ښار موصل د نیولو لپاره عملیات پیل کړل چې په نیول کېدو سره به د دې ډلې ګیلم ټولېږي. دا عملیات تېره شپه د عراق د صدر اعظم حیدر البادی په امر پیل شول او هغه وویل چې هدف یوازې د موصل ازادي ده. صدر اعظم البادی له بغداد نه په ټلویزیوني وینا کې د دغو عملیاتو د پیل اعلان وکړ.
لقد دقت ساعه الانتصار وابتدات عمليات تحرير الموصل.
غوول د بریا وخت را رسیدل او د موصل د آزادولو لپاره عملیات پیل شول. زنند د داعش له ظلم او ستمنه ستاسو د خلاصون لپاره دغه عملیاتو پیل اعلانوم. که خدای کول ډیر ژر به په موصل کې سره وګورو او ستاسو د آزادۍ جشن به ول منځو. یو ځل بیا به د ټولو مذهبونو پیروان سره په ګډه ژوند وکړو. خو ملګرو ملتونو د موصل د بیانولو لپاره د عملیاتو پر مهال د ملکانو د ژوند د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده. فرانس پریس خبری آژانس په بشري حقوقو او بیړنیو حالاتو کې ګرم لتون د سرمنچی مرستيال سټيفن اوبراین په حواله لیکلي په موصل کې د شتا یو نیم میلیونو عام خلکو د ژوند په اړه سخت اندېښمن دي چې کېدای شي په عملیاتو کې زیانمن شي. خغلی اوبراین ویلي شاوخوا یو میلیون خلک به په بد حالت کې د خپل کورونو پریښودو ته اړ شي او په زرګونه عراقي ځوانان، زاړه نجونې او هلکان به د جګړې په لومړیو کرښو کې یا ګیر پاتې وي یا به د سپر په توګه وکارول شي. موصل په 2014 میلادي کال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا تصرف شو او تر اوسه په سلګونو کسانو بیلابیل تاوتریخوالی لورولې دي. که څه هم د عراق صدر اعظم د پوځیانو د جوړښت په اړه څه ونه ویل خو رویټرز بیا لیکلي چې په پوځیانو کې اکثر شیعه، پیشمرګه او یزیدیان شامل دي. داعش په عراق کې تر ټولو زیات ځان هم دغو ډلو ته اړولی دی. رویټرز د یو ترکی مقام په حواله لیکلي چې د هیواد پوځیان به چې په بشقه کې عراقي پوځیان روزي په دغو عملیاتو کې برخه ونه لري خو د دوی په لاس 3000 روزل شوي عراقي پوځیان به په دغو عملیاتو کې پراخه ونډه واخلي. د عراق صدر اعظم حیدر البادی ډاډ ورکړ چې عملیات به د خلکو د خوندیتوب لپاره وي او د خلکو له خوندیتوب پرته بل هیڅ هم نه تعقیبیږي.
ان القوه التي تقود عمليه التحرير هي قوات جيش العراق الباسله.
دا وی کوم پوځیان چې د ازادۍ عملیات مخته وړي د عراق پیاوړي پوځ او ملي پولیس دي. همدا پوځیان به د موصل ازادۍ لپاره عملیات کوي. کوم بل څوک نه. هغه ستاسو دي او تاسو د هغوی. هغوی هیڅ هم نه غواړي مګر ستاسو ښېګڼه او خوندیتوب.
وتخلیصکم.
تمه د شاوخوا دیرش زره عراقی پوځیان د درې تر څلور زره داعش وسلوالو د لمنځوړلو په هدف په موصل کې د جګړه مخته یوسه چې ختمې د داعش په لمنځوړلو تړلې بلل شوې ده. اخو د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر اشن کارتر ویلي دا د اسلامي دولت ډلې د ماته عملیات دي او په عراقی پوځیان پوره باور دي چې موصل به د هغه خبره از مونږ لګړ دښمن داعش نه آزادوي او خلک به د دې ډلې له ظلم او وحشت خلاصوي.
له اسلامي دولت ډلې داعش د موصل خر د بیرته نیول لپاره مو د روانو عملیاتو حال واورید او دا هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم له لارې مو راستولې دي. په زابل کې د ملي رادیو تلویزیون د خبریال یعقوب شرافت وژنه ډیر غندل شوی. نور احمد احمدی له کندهار لیکي د افغان خبریال وژنه په کلکه غندم. هیله کوم چې عاملی نیونی ول شي او ورسره جدي چلند وشي. سنا سادات له میدان وردګو څخه لیکلي دولت د خبریالانو امنیت ته پام نه کوي ځکه دا څوهم خبریال دی چې وژل کیږي خو عاملین نه نیول کیږي. اجمل نقش بندي، سمد روحانی او ځینې نور مخکې وژل شوي وو چې تر اوسه قاتلین نه دی نیول شوی او نه هم څوک محاکمه شوی. په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته ورسیده. زه نوری اسنوری له تاسو اجازه غواړم خو له ازادي راډیو سره اوسه ورسته نیم ساعته خبری مجله زما همکار ستار فروغ وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر نوری صاحب، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام و شام بخیر. 6:30 شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم برایتان سلام تقدیم میکند. در این نیم ساعت هم از تازه ترین ها برایتان میگیم. پیش از معرفی فهرست داشته های برنامه، خبرهای مهم افغانستان و جهان رو داریم که همکارم ژکفر احمدی پیشکش میکند.
به افغانستان برشنا شرکت نام چهره های سرشناس قرضدار از این شرکت را منتشر کرد. رئیس جمهور افغانستان مداخلت در کار کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی را جرم خواند و عملیات گسترده برای بازپسگیری شهر موصل عراق راه اندازی شد. سلام، خوش آمدید. در افغانستان بانک، در افغانستان برشنا شرکت امروز فهرست نامهای بیش از 100,000 مقروض این شرکت را منتشر کرد. در این لست نامهای عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی، کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور پیشین و شماری از اعضای شورای ملی نیز شامل هستند. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. رئیس جمهور افغانستان مداخلت در کار کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را جرم خوانده است. ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه به نقل از محمد اشرف غنی گفته است هر کسی که در کار این کمیته مداخله کند مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار می گیرد. اعضای کمیته گزینش در مرحله دوم کاریشان تا اکنون از میان 500 متقاضی اسناد 170 تن آنها را بررسی کردند. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید پس از تکمیل بررسی ها در مورد استیضاح آن عده از وزیران فیصله خواهد شد که بودجه انکشافیشان را به گونه لازم مصرف نکردند. ظاهر قدیر معاون اول این جرگه امروز به کمیسیون های مربوط وظیفه سپرتا اعضای کابینه را جهت دادن وضاحت فرا بخوانند. از سوی هم برخی از وکلا تاکید کردند که در مرحله اول باید آن عده وزیرانی که بودجه انکشافیشان را کمتر از 50% مصرف کردند استیضاح شوند. عملیات گسترده نظامی برای بیرون راندن جنگجویان گروه دولت اسلامی از شهر موصل عراق ادامه دارد. صدای توپخانه در ساحه اوایل امروز شنیده شده است. واو، نیروهای حکومتی از پایگاه قیاره واقع در جنوب موسل و نیروهای پیشمرگه کرد از طرف شرق پیشروی کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، پیشمرگه ها کنترل 3 قریه در شرق موسل را در دست گرفتند. صدر اعظم عراق دیروز در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که عملیات نظامی برای پس گرفتن شهر موسل از داعش آغاز شده است. مقام‌های عراق از کشته شدن حداقل 9 تن در یک بمب‌گذاری خبر می‌دهند. در این رویداد دست کم 17 تن دیگر زخمی شدند. در این بمب‌گذاری نیروهای امنیتی عراق در بیرون از پایتخت این کشور هدف قرار گرفتند. قربانیان را غیر نظامیان و نیروهای امنیتی عراق تشکیل می‌دهند. مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفته است که این اتحادیه در مورد وضع تحریم‌ها بالای روسیه به خاطر اعمالش در سوریه غور نمی‌کند. فدریکا موگیرینی امروز در این مورد بیشتر گفت.
تحریمات بالای روسیه به خاطر وضعیت در سوریه سوی کدام کشور عضو این اتحادیه پیشنهاد نشده است. این مسئله در رسانه‌ها بسیار زیاد مطرح شده، نه در نشست‌های ما.
خانم موگیرینی این سخنان را پس از ورود به لوکزامبورگ و پیش از ملاقات با وزرای خارجه اتحادیه اروپا ابراز کرد. این ملاقات روی بحران سوریه متمرکز است. ایالات متحده آمریکا و بریتانیا دیروز گفتند که در مورد وضع تحریم‌های تازه علیه سوریه و روسیه غور می‌کنند. و خبرگزاری میزان متعلق به قوای قضایی ایران امروز یک ویدیوی سیامک نمازی تاجر آمریکایی ایرانی الاصل را نشر کرد. در این ویدیوی یک دقیقه‌ای نمازی در یک اتاق کانفرانس دیده می شود که دستانش را به دو طرف بلند کرده. در ویدیو پاسپورت آمریکایی این تاجر هم دیده می شود. این ویدیو همچنان یک تیاره بی پیلوت ایرانی را که بر فراز یک کشتی تیاره بردار آمریکایی در حال پرواز است و ملاهای آمریکایی را که در جنوری بازداشت شده بودند زانو زده با دستان روی سرشان نشان می دهد. از همراهیتان تشکر. در ادامه این مجله خبری با همکارم ستار فروغ باشید.
با سپاس از جعفر احمدی برای ارائه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. از همراهی شما شنونده های عزیز هم سپاس گذاریم. 6:36 دقیقه شام به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. در افغانستان برشنا شرکت نامهای چهره های سرشناس قصدار از این شرکت را منتشر کرد. نهادهای خبرنگاران در افغانستان حمله مرگبار بر یعقوب شرافت خبرنگار تلویزیون ملی افغانستان را در ولایت زابل محکوم کردند.
متاسفانه سال 2016 در کل یک سال به خوب بر خبرنگارای افغانستان نبود. برای این آقای شرافت 13-14 نفر کشته شده.
ولسی جرگه افغانستان میگوید که در مورد استیضای آنیده وزیران که بودجه انکشافیشان را کمتر مصرف نمودند پس از استجواب این وزیران تصمیم میگیرد. کمپاین خزانی تطبیق واکسین پولیو در افغانستان آغاز شد. اعضای تیم ملی کرکت افغانستان هم در پیشبرد این کمپاین سهم دارند.
لکه څنګه چې زه کرکټ کوم د صحت له برکته نو زه هم غواړم چې د پولیو واکسین د افغانستان خلکو ته ورسو.
در ارتباط با تحولات عراق داریم که عملیات نظامی وسیع برای تصرف دوباره شهر موصل از نزد گروه دولت اسلامی آغاز گردیده است. با ما باشید. سلام مجدد، من ستار فروغ را در این مجله خبری رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم برایتان سلام تقدیم می کند. د افغانستان برشنا شرکت امروز فهرست نامهای بیش از 100 هزار مقروز این شرکت را منتشر کرد. در این لیست نامهای عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، عبدالرب رسول سیاف، رهبر پیشین جهادی، کریم خلیلی، معاون دوم رئیس جمهور پیشین و شماره از اعضای شورای ملی نیز شامل هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش بشنوید که همکارم نورالله شایان در کابل تهیه کرده است.
شرکت برشنا لست مقروزین صرفی برق در کابل را که شامل ادارات دولتی، اشخاص و شرکت‌های تجارتی است به رسانه‌ها شریک نمود. رئیس برشنا کابل میگوید که 1.6 میلیارد افغانی ادارات دولتی مقروزند، اما به گفته وی رئیس جمهور حکمی به وزارت مالیه فرستاده که پول برشنا از بودجه تخصیص یافته ادارات پرداخت شود. محب الله مومند رئیس برشنا کابل روز دوشنبه در یک نشست خبری در این مورد گفت:
3,315,142,493 افغانی قرضداری برق کابل است. 1,006,000,000 افغانی ای دوائر دولتی است. 783,000,000 مقروضیت تجارتی داره. گروپی دیگه که رهایشی است، جمع 947,000,000 قرضداری داریم.
در این لیست نام 73 تن ذکر شده که نام های عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، عبدالرب رسول سیاف، رهبر جهادی، کریم خلیلی، معاون پیشین ریاست جمهوری، شمار از نمایندگان مردم در شورای ملی و برخی رسانه ها شامل هستند. در این لیست گفته شده که این افراد با استفاده از زور حاضر به تحویلی صرفی برقشان نمی باشند. در این لیست همچنان آمده است که آقای دوستم بیش از 36 میلیون افغانی، دفتر استاد سیاف 361 هزار افغانی و کریم خلیلی بیش از 5 میلیون افغانی از اداره برشنا قرضدار هستند. دفتر آقای دوستم، استاد سیاف و کریم خلیلی از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند. از سوی هم شرکت برشنا میگوید که لیست سراسری مقروزین نیست تا هفته آینده تکمیل شده و بر رسانه ها شریک ساخته خواهد شد. مسئولان برشنا میگویند که این لیست را به سارنوالی، پارلمان و پلیس فرستادند. پیش از این نیز شرکت برشنا لیست مقروزینش را افشا نموده بود، اما مسئولان این اداره میگویند که 50% مقروزین قبلی حاضر به پرداخت صرفیه هایشان نشدند. از سوی هم شمار از کارشناسان اقتصادی میگویند که اداره برشنا در جمع‌آوری عوایدش ناکام است و از جانب هم راکد شدن عواید حکومت در نزد افراد و ادارات سبب میشود تا دیگر بخش‌های توسعه متضرر شود. سیف الدین سیحون، یکی از این کارشناسان، بر رادیو آزادی گفت:
نپرداختن به این معنی است که این از یک حق تخطی میکنه، این در حقیقت جرم است. این اثرات اقتصادی داره، اثرات فسادی داره، فساد اجتماعی داره و پیامدهای ناگوار دیگه این برای جامعه ما داره.
آقای سیحون میگوید در صورتی که این پولهای بیت المال گردآوری نشود، این افراد الگو برای دیگر زورمندان و استفاده جویان قرار میگیرند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 6:41 دقیقه شام به وقت کابل شد. نهادهای خبرنگاران در افغانستان حمله مرگبار بر یعقوب شرافت، خبرنگار تلویزیون ملی، را در ولایت زابل محکوم کردند. آقای شرافت شام روز یک شنبه از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر قلات کشته شد. مؤسسه حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان یانه میگوید که در کنار شدت گرفتن ناامنی‌ها در کشور، خشونت در برابر خبرنگاران افغان نیز افزایش یافته است. از سوی دیگر، انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان سال جاری را خونین‌ترین سال برای خبرنگاران می‌خواند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یانه با نگرانی از وضعیت خبرنگاران در کشور میگوید در سال جاری خشونت در برابر خبرنگاران به طور بی‌سابقه افزایش یافته است. این اداره از عدم برخورد قانونی با عاملین خشونت از سوی حکومت در کشور نیز انتقاد میکند. صدیق الله توحیدی، رئیس اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان، به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت سال جاری در تناسب با سال‌های گذشته برای خبرنگاران سال خوبی نبوده است.
متأسفانه سال 2016 در کل یک سال به خوب برای خبرنگاران افغانستان نبود. برای آقای شرافت 13-14 نفر کشته شده که ما به صورت اوسط سالانه 3 خبرنگار زیادتر از دست نمی‌داد. بیش از 50 مورد خشونت ثبت شده که با خبرنگارایی که بیجا شدن به صورت موقت یا دائمی حدود 200 نفر هستند.
آقای توحیدی از مقامات محلی زابل و حکومت افغانستان خواست تاملین قتل یعقوب شرافت خبرنگار رادیو تلویزیون ملی در زابل را بازداشت کرده و با چنگ قانون بسپارند. یعقوب شرافت خبرنگار رادیو تلویزیون ملی شام روز یکشنبه از سوی افراد مسلح ناشناس در آن ولایت کشته شد. با گفته نهادهای حمایت از رسانه‌های آزاد و انجمن خبرنگاران، عدم دسترسی به اطلاعات، ناامنی، مشکلات اقتصادی ژورنالیستان و رسانه‌های خصوصی، برخورد نادرست با ژورنالیستان زن، عدم بررسی دوسیه‌های قتل خبرنگاران از موارد است که کار خبرنگاران افغان را در کشور به مشکل روبرو کرده است. قرار گزارش‌ها در حال حاضر حدود 10,000 خبرنگار در 75 چینل تلویزیونی، حدود 200 رادیو و صدها رسانه چاپی کار می‌کنند که در بیشتر موارد از خشونت در برابر آنان گزارش‌های به نشر رسیده است. در این حال عبدالظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه قتل یعقوب شرافت خبرنگار رادیو تلویزیون ملی را با شدت تقبیح کرده و خواهان تحقیق در این باره گردید.
من هم به نوبه خود کشته شدن یک خبرنگار موفق در زابل را به شدت تقبیح می کنم. شهادت یعقوب شرافت را خداوند قبول کند و از ادارات محلی و مرکزی به گونه جدی خواهش می کنم که در مورد قضیه به طور جدی تحقیق نمایند.
انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستانی سال جاری را یک سال خونین برای خبرنگاران خوانده است. رحیم الله سمندر رئیس این انجمن میگوید حکومت تنها وعده کرده اما تا حال برای حل مشکل خبرنگاران کار موثری را انجام نداده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رئیس اجرایی افغانستان سفرش به عربستان سعودی را برای تقویت رابطه کشورهای اسلامی مهم می خواند. عبدالله عبدالله امروز در آغاز نشست شورای وزیران در کابل گفت که در جریان این سفر رسمی چند موافقتنامه میان کابل و ریاض هم امضا خواهند شد. در همین حال قرار است عربستان سعودی دو پانتون و یک مسجد را به مصرف 600 میلیون دلار در کابل و ننگرهار اعمار کند. به اساس گزارش قبل از این ایران یک مرکز بزرگ مذهبی را به مصرف 17 میلیون دلار در کابل اعمار کرده بود. کارشناسان افغان اعمار چنین مراکز اسلامی در افغانستان را بدون رابطه با اهداف سیاسی و رقابت‌ها میان عربستان سعودی و ایران نمی‌دانند. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
عربستان سعودی دو پوانتون با مصرف 600 میلیون دلار را در کابل و ننگرهار احداث می کند. مقامات امنیتی ننگرهار می گویند 100 هکتار زمین را برای این پوانتون در شهرک غازی امان الله خان مشخص ساختند. در این پوانتون دوره های لسانس، ماستری و دکترا شاملند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار می گوید کار آغاز احداث این پوانتون به مرحله نهایی آن رسیده است.
در حال حاضر مقدار بودجه برایش اختصاص یافته است. پس از حل تدابیر امنیتی در قدم نخست کار ساخت احاطه آغاز می شود. بعد از تکمیل احاطه کار ساختمان پانتون اسلامی و ملحقات آن آغاز می شود.
قرار است محصلین کشورهای دیگر نیز در این پوانتون تحصیلات عالی کنند. عربستان سعودی همچنان با مصرف 100 میلیون دلار در کابل یک مرکز تحقیقات اسلامی و یک مسجد می سازد. قبل از این ایران یک مرکز بزرگ مذهبی را به نام خاتم النبیین در کابل با مصرف 17 میلیون دلار احداث کرده است. ایران و عربستان سعودی در کشورهای مختلف اسلامی اختلافات مذهبی و سیاسی دارند. به همین سبب شماری از کارشناسان اهداف چنین مراکز اسلامی در افغانستان را با اهداف سیاسی و رقابت‌ها میان این دو کشور بی ارتباط نمی‌دانند. اجمل هودمن کارشناس امور سیاسی می‌گوید اگر حکومت افغانستان این مراکز را درست اداره کند شاید رقابت ایران و سعودی به نفع افغانستان تمام شود.
افغانستان دولت مثلا دغه پانتون د نصاب په برخه کې دوی باید خپل نظر ولري.
حکومت افغانستان باید در نصاب این پانتون ها نظر خود را داشته باشد. با در نظر داشت افراطیت که قربانیان هستیم، حکومت افغانستان باید در مدیریت و منیجمنت این پانتون ها کاملا تسلط داشته باشد. به هدف دور ساختن نگرانی ها که مبادا این مراکز محل ترویج افراطیت گردند، دولت افغانستان باید توجه نموده و کمک بیرونی را به نحو استفاده کند که به نفع افغانستان باشد.
حکومت عربستان سعودی در سال 2014 قرارداد اعداس یک پوانتون در تپه مرنجان کابل را با یک شرکت سعودی امضا کرد. قرار است عربستان سعودی 100 میلیون دلار را مصرف این پروژه کند. در این حال نگرانی های مطرح می شوند که در این مراکز تعلیمی افراطی ها و تندروان آموزش خواهند دید و مشکل افغانستان را بیشتر خواهند ساخت. آقای هودمن می گوید باید نصاب تعلیمی این پوانتون ها از سوی حکومت افغانستان برگزیده شوند و در پوانتون ها عناصر افراطی آموزش نبینند. عبدالرحمن القاسب سفیر عربستان سعودی در کابل می گوید کشورش سخت مخالف تروریسم و افراطیت است و همیشه با آن مبارزه کرده است. او گفت در این پوانتون ها تنها مواصلین جذب می شوند که افکار افراطی ندارند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بخشی از اجلاس امروز ولسی جرگه افغانستان روی چگونگی مصرف بودجه انکشافی وزارت ها متمرکز بود. این جرگه می گوید که در مورد استیضای آنیده وزیرانی که بودجه انکشافیشان را کمتر مصرف نمودند پس از استجواب این وزیران تصمیم گرفته خواهد شد. در همین حال برخی از اعضای ولسی جرگه تاکید کردند تا وزیران که وزارت‌های مربوطهشان کمتر از 50% بودجه انکشافی خود را به مصرف رسانیدند باید استیضا شوند. آرزو غیاسی از کابل جزئیات می دهد.
در نشست عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه در کنار موضوعات مختلف روی چگونگی به مصرف رسیدن بودجه انکشافی وزارت‌ها نیز بحث‌های داغ صورت گرفت. پس از بحث‌های وکلا ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه که ریاست این نشست را هم به عهده داشت گفت در مورد وزارت‌هایی که فیصدی کمی از بودجه انکشافیشان به مصرف رسیده است پس از پروسه استجواب کمیسیون‌های مربوطه تصمیم گرفته خواهد شد.
مورد وزارتخانه هایی بودجه انکشافیشان مصرف نشدن و یا هم کمتر مصرف شدن شما و خلای محترم مسئولیت دارید تا از طریق کمیسیون ها مربوطه وزرا که کمکار بوده استجواب نمایید و پس از ختم پروسه استجواب در کمیسیون ها موضوع را رسما به تالار غرض تصمیم نهایی
بودجه سال 1395 افغانستان 444.6 میلیارد افغانی است که از آن جمله 276.1 میلیارد افغانی بودجه عادی و 168.5 میلیارد آن به بودجه انکشافی اختصاص داده شده است. از سوی هم برخی از وکلا تاکید کرده گفتند آن عده از وزاره که کمتر از 50% بودجه انکشافیشان را به مصرف رسانیده اند باید استهزا شوند. عارف رحمانی یکی از این وکلا
وزرایی که کمتر از 60% بودجه خود را مصرف کردن یا آدم های تنبل، بیکاره و ناشایست هستند و یا آدم های هستند که به خاطر فساد و سیستم فساد آمیزی که هست دست به مصرف بودجه نزدند. این وزرا باید استیضا شوند.
عبدالقادر زازه یکی دیگر از اعضای ولسی جرگه نیز تاکید کرد که به اساس قانون اساسی وزرایی که کارکرده درست ندارند باید رد صلاحیت شوند. خواستیم تا در مورد مصرف بودجه انکشافی حکومت در سال جاری نظر وزارت مالیه را داشته باشیم که موفق نشدیم. در این حال برخی از آگاهان اقتصادی میگویند که ولسی جرگه به اساس قانون اساسی میتواند آن عده وزرایی را استهزا کند که بودجه انکشافیشان را کم مصرف کردند. عبدالقادر جیلانی یکی از آنان در مورد به رادیو آزادی گفت
ولسی جرگی مسلم حقی که ده هر وزیر او ده هر
این حق مسلم ولسی جرگه است که از هر وزیر و از هر مسئولی که واحد بودجوی باشد بپرسد و حتی می تواند آنها را استیضاح کند چون اینها نماینده های مردمند و برای هر سال ما بودجه مشخص داریم که باید مصرف شود.
آقای جیلانی افزود که مشکلات تکنیکی، ناامنی و ظرفیت های پایین در وزارت ها سبب شده تا بودجه انکشافی برخی وزارت ها طوری که باید به مصرف می رسید نرسیده است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. کمپاین خزانی تطبیق واکسن پولیو در افغانستان آغاز گردید. اعضای تیم ملی کرکت این کشور در پیشبرد این کمپاین سهم دارند و وزارت صحت عامه را یاری می‌رسانند. این وزارت میگوید که در جریان کمپاین خزانی تطبیق واکسن پولیو بیش از 9 میلیون طفل زیر سن 5 سال واکسن خواهند شد. تمیم اخگر از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان با آغاز کمپاین خزانی واکسین های پولیو یا فلج اطفال می خواهد تا پایان سال روان هجری این ویروس را از بین ببرد. این کمپاین روز دوشنبه به همکاری اعضای تیم کرکت افغانستان آغاز شد. فیروزدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان این افتتاحی کمپاین خزانی در کابل گفت در سال روان هجری 7 قضیه فلج اطفال در کشور ثبت گردیده، اما با باور وی آگاهی عامه و توجه در این بخش می تواند این رقم را به صفر برساند.
دولت افغانستان تعهد کرده که باید از بین ببره، ان شاء الله از بین خواهد رفت به خاطر از اینکه واقعاتش به مراتب کمتر است. ما امسال در حدود 7 واقعه پیش ما ثبت شده، واقعه اخیرش هنوزم کانفرم نشده، باز او خاطر ما 7 واقعه میگیم. امیدوار هستیم که تا آخر سال گردش این وایرس در افغانستان توقف بدیم و ایر از بین ببریم.
با گفته دکتران پولیو یک بیماری فلج کننده است که تداوی ندارد، اما با تطبیق واکسن جلوی آن گرفته می شود. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان در سال 2012 میلادی 80 قضیه فلج اطفال در کشور ثبت گردیده بود که سال گذشته به 27 واقعه و سال روان به 7 مورد کاهش یافته است. شماری از اعضای تیم ملی کرکت افغانستان که از سوی یونیسف یا صندوق وجهی اطفال و وزارت صحت عامه برای تبلیغات در کمپاین‌های پولیو برای بار دوم انتخاب شدند، میگویند که بر علاوه ورزش میخواهند بعضی مسئولیت‌های اجتماعی دیگر را نیز انجام دهند. حشمت الله شهیدی یکی از آنان.
لکسنگ چه کرکت کومند صحت
لب. وی میگه طوری که من از افغانستان نمایندگی میکنم، اگر اطفال ما صحتمند باشند فردا آنها نیز نمایندگی کرده میتوانند. پس امید من این است که فلج افغانستان محو شود.
من در ماشومان راسی
شفیق الله استانگزی رئیس اجرایی کرکت بورد میگوید سال گذشته کمپاین پولیو با همکاری کرکت بازان موفق بود. به همین دلیل سال روان هم برای بلند بردن سطح آگاهی تلاش میکنند.
باید با افتخار بگیم که در محو پولیو نقشی که کرکت بورد افغانستان انجام داد تا به حال بسیار عمده است و بازیکنان تیم ملی افغانستان چون اشخاص بسیار پرشناس هستند در افغانستان، در آگاهی هم بسیار یک نقش عمده را بازی کرده میتونیم.
مقامات افغان میگویند که ناامنی، نبود ثبات، هم مرزی با پاکستان که بیشترین واقعات فلج را دارد و رفت آمد مهاجرین مواردی هستند که روند مبارزه با پولیو را با چالش مواجه ساخته است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حکومت عراق از راه‌اندازی عملیات نظامی برای تصرف دوباره شهر موصل از نزد گروه دولت اسلامی خبر می‌دهد. موصل دومین شهر بزرگ عراق در سال 2014 از سوی گروه دولت اسلامی تصرف شد. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
صدر اعظم عراق آغاز بزرگترین عملیات نظامی را برای تصرف دوباره شهر موصل از نزد شورشیان گروه دولت اسلامی اعلان کرد. عملیات نظامی که برای تصرف این شهر شمالی عراق از مدت‌ها به این سو انتظار آن برده می شد. در این عملیات که بزرگترین عملیات نظامی است که بعد از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور صورت می گیرد، نیروهای امنیتی عراق و پیشمرگان کرد که ائتلاف به رهبری آمریکا از آنها حمایت می کند اشتراک دارند. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، اگر این عملیات پیروز شود بزرگترین شکست برای تندروان خواهد بود. حیدر علایبادی صدر اعظم عراق روز یکشنبه در یک سخنرانی که از طریق تلویزیون دولتی این کشور نشر شد گفت:
لقد دقت ساعت الانتصار.
لحظات آزادی فرا رسیده است. عملیات برای آزاد ساختن شهر موصل آغاز شد. من دستور آغاز این عملیات قهرمانانه را صادر کردم تا شما از ترور و بیداد داعش آزاد شوید. انشاءالله به زودی در خاک موصل با هم ملاقات خواهیم کرد تا رهایی و رستگاری شما را جشن بگیریم. ما بار دیگر در کنار هم و با تمام مذاهب و اقوام خود زنده باقی خواهیم ماند. جنرال عراقی حیدر فضیل با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است در این عملیات 25 هزار تن از نیروهای عراقی اشتراک خواهند داشت. قمندان نیروهای پیشمرگان کرد گفته است حدود 4000 تن از پیشمرگان کرد شامل نیروهایند که در عملیات برای تصرف شهر موصل از نزد شورشیان گروه دولت اسلامی اشتراک دارند. آژانس خبری رویترز از قول یک مقام ترکی نوشته است نیروهای ترکیه که در بشیقه نیروهای عراقی را آموزش می دهند در این عملیات سهم ندارند، اما حدود 3000 عراقی که توسط آنها آموزش دیدند در این عملیات اشتراک دارند. شهر موصل در سال 2014 میلادی توسط شورشیان گروه دولت اسلامی اشغال شد. در این شهر حدود 1.5 میلیون تن زندگی می کنند. استفن اوبراین معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور عاجل و حقوق بشر در مورد مسئولیت باشندگان شهر موصل شدیداً ابراز نگرانی کرده است. حیدر العبادی صدر اعظم عراق با دادن اطمینان در مورد مسئولیت افراد ملکی گفته است نیروهایی که عملیات آزادی را پیش میبرند نیروهای شجاع اردو و پلیس ملی عراقند، کسی دیگر نیستند. آنها بخشی از شما و شما بخشی از آنها هستید و چیزی به غیر از مسئولیت و آسایش شما آرزویشان نیست. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، نیروهای شیعه عراق که ایران از آنها حمایت میکند در جریان تصرف مناطق از نزد شورشیان گروه دولت اسلامی به بدرفتاری های جدی در برابر سنی ها متهمند. برت مگورک فرستاده خاص ایالات متحده ای امریکا در ائتلاف ضد داعش از طریق شبکه اجتماعی تویتر نوشته است ما افتخار داریم که در این عملیات تاریخی با شما هستیم. آشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده ای امریکا عملیات برای تصرف شهر موصل را نقطه کلیدی در شکست شورشیان گروه دولت اسلامی خوانده گفته است. بالای نیروهای عراقی باور کامل موجود است که موصل را از وجود دشمن مشترک یعنی داعش پاک ساخته، مردم را از وحشت و ظلم این گروه نجات خواهند داد.
با همین گزارش رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. فردا ساعت 7 صبح بار دیگر با مطالب تازه برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شام و شبتان بخیر.